په کوم بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګری زما دی، خو د دې همکاران دي، د دې خوا کې زما د کلی ملګری دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبې کوم، نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړم.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې د مناسب کار نه دی.
لبد مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي، کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي، دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی بیا په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سریچ په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. لبد مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو لشک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو پاکله هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکې البته دوی به د ټالونو جوړول، په ټالو کې به زنګیده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقې شیز به اغزای پیغلان به مشخص کړي وو، دا د ګونې په خا او چایان به یو لري به البته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سي البته به تاله دا سر به ولاړ به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص وغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتري نه وو او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي، او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وو په هغه یوه پښه باندې سې دی هغه لرګي غورځو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه دوی به ډله را ټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری په ډېرو هغه به وخت معلوم نه وو اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړي به ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته را وویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وې په کندهار کې به کېدلې، داسې جنګیالي مرغان چکه پیدا کړه په ورو کې بنولا. بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې د تنین ساتي ری، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه، بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتېری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتېری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه، او کور کې یو داسې خاله ساتېری به د باندې به را ووتلې، کوچنۍ خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی د خاله خاله ساتېری کول. هلکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتېری کوي. د دوی تر منځ داسې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتېری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېرېږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول. د نجونو لپاره کوم ساتېری نشته، سي حقیقت ووایه، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه که
د جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود د تفریح او ساعتی رئیس او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کنه چې هغه اصاب دی حرکت وکي، فزیکی حرکت ټول بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي، هغه که هلک وي که نجلۍ وي، د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځي. اوس هلکان چې دي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکل راتونه سي په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته، په دا خاطر چې د دوی دپاره نه د ساتیري زمینه سته، نه هم د وتلو زمینه سته، چې فقط هغه لغت ته ورسېږي وایي بسم الله که وده یې. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته څه کې لوی نجلۍ سې، ځې دا د پیغلانو پورې، اما چې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کمسینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دالې جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچی ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو له بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچی ګوته د لاس نه خطا شو هغه وبیلو، یا یې چپکه هغه دالو به وبیل دی، یا دغه کس په ویږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نورې خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وي. دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پوره ځوانان نه دي، د لرګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې بیا دا شل سانتي لرګی پرې وهي، هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وایي. دغه لوب هم دودیزی دي، زمونږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یې لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږي چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږو ورځي، په مینس کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د دیوالی بال غوندې میدان لري. یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورځي که هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بېرته خپل ځای ته ځان راورسوه، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلېږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي؟ یو بل ژوبلوي ځکه دوی پلونی کوي.
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، لومړی بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي، ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه
کوي. نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبو کې یو څه چلکي زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي. مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ورمعلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپین ګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده، چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه، واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده، لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، باغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسې پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بېلابېلې لوبې دي، بېلابېلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت تونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarvish sata
darsi saat tarshpajam tulgi porta danjuno dazdaklo lapara uni zakhparawana
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانوز د کونکو درسي ساعت مو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده، او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونی درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي، او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استولو یا لیږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو، دغه تر مخه نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې. دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل د پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادېږي. جینونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جین دی، چې دوی سره ځای سره جوړه سوله، او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ فرض کړئ، دی که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسې په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي. یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کړي. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادېږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادېږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادېږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادېږي. او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادېږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادېږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت. ډي ان اې ډېره سره پیچل سوی ده، وروسته دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غلط دی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. یا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي، هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي، کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو که چیرې منځنۍ وي، دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي، بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي. یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري، ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي، کلوروفیل هڅول کیږي. یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. په کچې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولای سي. هم سر څپه کولای سي دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولای سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لرې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعال سوي کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنې د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید د 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 45 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي موږ وایو چې دغه عملیه هم په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت ته. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندي موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو ورڅخه کار اخلي ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځ ته نه راځي یا دغه څه منځ ته نه راځي نباتات نسي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغېزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خود درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندول را وپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1828 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1828 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم د یوه کولی سوای چې په 1828 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کېږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1800 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور یې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټي چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټي وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل موندل د خپلې تجربې لپاره د موشن بوټي انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. راځو د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي. په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای سي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای سي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي یو شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتګ په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو. وایي دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و یا د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.